Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعت خبرونه ته هر کله. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې لسمه د 2022 میلادي کال د دسمبر لومړۍ نیټه ده. دا لومړۍ نیم ساعت خبري مجله ز نوریاس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ توماس ویست په سمنګان کې د مدرسې دننه پرونی 14 وغندل او ویل چې هر ماشوم افغان دا حق لري چې له ویرې او ترې پرته زده کړې وکړي. ښاغلی ویست زیاته کړه چې هېواد په دې 14 کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تېر شپه په ټویټر کې ولیکل چې پر ملکیانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو دې 14 حیران کړی دی. د سمنګان په مرکز ای بکه پرون د الجهاد مدرسې دیننه 14 وشو چې د زینو لیوډي زور سنوي په وینا د تلفاتو شمیر نږدې 40 تنو ته رسیدي. فرانس پریس خبری اژانس ته په ای بکه و ډاکټر وویل چې 19 تنه په دې 14 کې وژل شوی او 40 تنه نور ټپیان شوی دي. د اژانس د ډاکټر نوم نه دی اخیستی خو د په وینا دا خبره هم نقل کړې چې ویلي اکثره قربانیان ماشومان او عادي خلک دي. د دې 14 په پیل کې طالبانو د مدرسې د لسو زده کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړی و. یو شمېر ناروغان چې روغتیایي وضعیت ښه نه و مزار شریف ته چې له ایبک څخه نږدې 160 کیلومتره لرې دی انتقال شوي دي. د دغې 14 مسؤولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو د پروسه کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د ورته ګڼو 14 مسؤولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه اخیسته ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشرف دی ورستو کې په جګړه کې وژل شوې ده. د دغه سخت دریز ډلې ویان په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی واز د خپل مشر ابو الحسن الهاشمي القریشی مړینه تایید کړی خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د امریکا پوز ویل القریشی د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو یوې څارونکي ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې د سوریې هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې د درعا ولایت په جاسم کلي کې د داعش یو شمېر وسلوال وژلې دي. دغه ډلې په راپور کې ویلي و چې په وژل شوو کې د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نښتې په مهال په ځان پورې تړلي چاودېدونکي موادو ته چاودنه ورکړې وه. دا د داعش سختدریز ډلې دوهم مشر دی چې په روان کال کې وژل کیږي. تر هغه مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشی په فبروري میاشت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا په یو برید کې وژل شوی و. د اسپانیا په پلازمېنه مادرید کې د اوکراین په سفارت کې پرون 14 وشو. د سفارت د یوې استازي اولیا نیکولینکو په وینا د 14 یو تن ټپي کړی دی چې د مرګ خطر نشته. نیکولینکو په خپل فیسبوک پاڼه کې د دې پېښې په تړاو څرګنده کړې ده چې سفارت د یو واستول شوي لیک د پرانستلو په مهال دا 14 شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل یو تابع پاول ویلان پاړه چې په روسیا کې زندانه دی اندېښنه ښکاره کړه. د سپینې ماڼۍ ویان جان کیربی پرون وروسته تر دې اندېښنه څرګنده کړه چې د پاول ویلان کورنۍ وویل چې له یوې اونۍ راهیسې هیڅ حال نشته. د کیربی په وینا امریکایي ډیپلوماتان کوښښ کوي چې د پاول ویلان له وضعیته خبر شي. روسیې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتله ده له افغانستان سره د 3 یو ورځنۍ لوبو کوربنه و. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د 6 منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په پرنۍ لوبه کې ابراهیم زډران 122 منډې جوړې کړي چې تر اوسه هیڅ افغان لوبغاړي دومره منډې په یو ورځنۍ لوبه کې نه دي کړې. د ابراهیم زدران د منډو له امله افغان لوبډلې سریلانکا ته 314 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په وروستي اوور کې بشپړ کړه او د یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ یو په وړاندې مساوي شوه. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کرواتیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ د لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چې شپاړس ټیمونه به سره لوبې کوي اته ټیمونه ووتل. ازادي رادیو اوري اوړاندې په خبرونه کې د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وایي واز انتخابات کوله شي چې افغانستان له سیاسي بحران او باسي خو آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي یا طالبان انتخابات ته غاړه کیږي؟
انتخابات طالبان تر واکمنی لاندې او طالبان تر کنټرول لاندې څومره بشفاف وي، څومره بهطرف وي، دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د طالبانو د حکومت د سرې میاشتې ټولنې چارواکي هم وایي د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لس سلنه اړتیاوې هم نشي پوره کولی. یو شمېر هغه کسان چې مرستو ته اړ دي هم ورته خبره کوي. په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی هغه نه دي درول ته اره دویمه ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي.
د کندز د شیرخان بندر اوسیدونکو د څښاک پاک اوبول نشټوالي شکایت کوي.
اوبه خړې دي، د سې لکه چاکا دا اوبه ذخیره ونه لري، سم صافي نشي، مثلا سم ونه شاید نه ډیر مرزونه خلکو ته دغه کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د انتخابات تر سره شي. نوموړي د خبره په د ازبک د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د یو کانفرنس په انترس کې د افغانستان په اړه بحث څنګه شوی و کړی ده. د په ورته وخت کې طالبانو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر چلند هم انتقاد وکړ. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو مخالف مشر احمد مسعود وایي یوازې انتخابات کولی شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي، حتی که په دې انتخاباتو کې طالبان بریالي شي. د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر دا خبره پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس ته لسمې غونډې په پای کې وکړه. دا دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شو. په خوا به یې غونډې د افغانستان دننه ترسره کولې. د انسټیټیوټ وایي چې د دې غونډو هدف د افغانستان د نشتې 50 کلنې جګړې د علتونو ښه پوهاوی، د خبرو اترو د فضا ایجادول او د هڅه ده چې د افغانستان سیمې او لسیمې ورهاخوا د چارو د کتونکو او پالیسي جوړونکو ترمنځ فکري اجماع رامنځته شي. طالبانو تر اوسه د احمد مسعود د انتخاباتو د وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي، خو دوی چې کله پروسه شکل د اګست په 15مه کابل ونیو، نشتې څلور میاشتې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منحل کړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلی وو چې د انتخاباتو کمیسیون ته اړتیا نشته، خو دا خبر هم کړی و چې چیرته اړتیا پیدا شوه بیا به جوړ شي. ښاغلی مسعود ټینګار وکړ چې خلکو ته د اجازه ورکړل شي چې څرنګه حکومت غواړي او څرنګه کسان انتخابوي. د هرات په لسمه غونډه کې احمد مسعود د سیمې او نړۍ پر هیوادو انتقاد وکړ چې هر یو په انفرادي ډول له طالبانو سره په تماس کې کیږي چې دا چلند به په افغانستان کې د جګړو سبب شي.
تماس جدا جدای کشورهای منطقه و جهان
دی وی د سیمه او نړۍ د هیوادونو بیل بیل تماسونه حل لار نه ده، او په تاکتیکی ډول د امنیتی ستونزې د هواري لپاره د هڅې اغیزمنې نه دي. دا د افغانستان د ستونزې حل نه دی، او په نړۍ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات حل لار نه ده، بلکې په اوږده مهال کې د ګټو د ټکر او په افغانستان کې د جګړې او ناکرارۍ سبب کیږي. د طالبانو سرپرست اداره تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادو سره سیاسي تعامل شته. نړیوال پر طالبانو دا انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونو تر پښو لاندې کړي دي او حکومت یې ټول شموله نه دی. احمد مسعود په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې د طالبانو ملامتول ګټه نه کوي، په کار ده چې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د ستونزو لپاره یوه لویه اجماع رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وایي چې په افغانستان کې د کړکېچ د هواري لپاره په کار دي چې انتخابات ترسره شي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي؟ دا پوښتنه مو د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه وکړه.
انتخابات د افغانستان لپاره د وضعیت کې فکر کوم ډېر تغیر راوستلی شي، مګر یو سوال دی چې انتخابات د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو تر کنټرول لاندې څومره شفاف وي، څومره به طرف وي؟ دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
عادتا په هغو هیوادونو کې چې ستونزه او شخړه پکې وي درېمګړي انتخابات ترسره کوي لکه ملګري ملتونه، بیا څرنګه؟
زه فکر کوم په د طالبانو د خپل شدي د نظام کې واکمنان وي، تر هغه چې دوی په نظام کې واکمنان وي زه فکر کوم په هر حالت چې وي کبل درېمګړي امراسي د دوی تر تاثیر لاندې به وي. هغه د مذاکرات د وخت چې کوم خبرې کېدلې د دولت له سکوت نه مخکې، طالبانو دا پیشنهاد کوي، دا فکر کوي چې تاسو موږ ته عقل نظام راکړي، یو دوه کاله موږ نظام سرپرستی کوو، په دا دوه کاله کې موږ داسې یو وضعیت بهتری ته ورو د دې په فکر چې ترڅو بهتره سي وضعیت بیا انتخابات ته لاره ورو، انتخابات کوم یادي یو اداره راشي. زما یو منبع چې ماته ما قبل کوم سره خبرې کولې، هغه یو د قانون اساسي د طالبانو یو مسوده راوسته ولا چې هغه کې د انتخاباتو ذکر شوی دی. زه نه پوهیږم چې دا څومره دقیق وي، ما تر اوسه دا نه ده د نورو منابعو سره نه ده تایید کړی، طالبانو په دې باره کې رسمي البته نه دي ویلي، مګر هغه قانون اساسي په کچه دی ولوستلای شي. ډیر زیات ماډل دی ایران دی چې باره کې د علماو شورا باید وي، انتخابات باید وسی، رئیس جمهور باید وي، مګر دا چې طالبان څومره دا عملي کولای شي او په دې کې څومره حقیقت دی زه په دې کې شک کړم، چون چې طالبانو همیشه بیره دا وکړه چې یو انتخاباتي سیستم ته ځي، یو ولسواکۍ ته ځي، نو دوی ته خلک رایه نه ورکوي او هغه په دې پورې دي شون چې د دې عمل خلک ګوري. نو مګر بیا بیرته د توپک په زور باندې او د وخت په زور باندې طالبان کولای شي چې د انتخاباتو پایلې دغه وکړي خپل نفع باندې تغیر.
که چېرته همدا تشویش وي چې تاسو تکرار دا خبره وکړه چې انتخابات به څنګه شفاف ترسره کیږي، نو څه علت کېدای شي چې احمد مسعود ووایي که چېرته انتخابات طالبان هم وګټي دته د منلو دي؟
زه فکر کوم د احمد مسعود فکر دا دی چې طالبان به دې ته هیڅکله آماده نه سي، چون چې که طالبان انتخابات او ولسواکۍ ته غاړه ایږدي نو بیا طالبان په خپل داخل کې د مشکلات سره مخامخ کیږي، چې د دیغه افراد چې دی غریبه په مشرتابه باندې یو کوي او نو پروپاشي برازینو. د احمد مسعود فکر کوم دا دی چې دی په دې یو نو مطمئن دی چې طالبان په هیڅ صورت کې انتخابات ته غاړه نسی شوډلای، نو دا یو نو شرط تخشي د ستاسو انتخابات وکړي که هر ډول وي زمنم، چې دی فکر کوي چې دا امکان نه لري. خو زه فکر کوم چې طالبان یو ځل وایي چې سیدې موږ انتخابات کوو دا د کاندیدان جراسي، نو فکر کوم بیا دا هرڅه تغیر ولای شي. په منځ کې
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنۍ وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وبلله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په میلیونونو افغانان سږ کال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته چې پروسه شکل اوړی کابل ونیو، ګڼو مرستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې له روان اقتصادي وضعیت شکایت کړی. دوی وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کومه، د کومې مرستې سره دی د ولایت په صحه به ولسوالو اعتراضی د مشخوران او غریبانان د کاټو ته لاسرسي نه لرو. هغه خلک کاټو نه خريسي وشته
دا مرسي وستون برسي ستراتي دا پر اوځه باندې دوزو ملکان ټاکلي دي. ملکان پر کلی خپل شناخته لري هغه نشته کی نور کړ د پاتېږي.
زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، بیا به وعدې کوئ چې کار پاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو.
بل ورته د ملګرو ملتو د مرستو د همشغۍ دفتر یا اوچا وایي چې د بې شمېره ستونزو سربېره په افغانستان کې نړیوالې مرستې اغېزمنې ثابت شوې دي. اوچا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکل ژمی هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. وچاله نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونه سپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ژمي له را رسېدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره صلیب تېره اونۍ د نړۍ له هیوادو وغوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نږدې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کیږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
په هغه حال کې د طالبانو د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیز نه دي او د اړمنو کسانو لسنه اړتیاوې هم نشي پوره کولی. د سری میاشتې مرستیال مولا نورالدین ترابي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې وویل د افغانستان په کچه تر ټولو زیات اروزګان، غورډی، کندي او پکتیکا اوسیدونکي د لوږې او فقر له لوړ خطر سره مخ دي چې باید له ځایي اوسیدونکو سره بیړنۍ زیاتې مرستې وشي.
غوټي هغه کونډه چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي. د کندهار د میرویس مینی وسیدونکو او د درو اولادونو د غمور وای د کار کولو فرصت نه لري او مرستسوي خوراکي توکي ټولې اړتیاوې نه سي پوره کولای.
ولا کوم دغه تر لوده چې ماشان خسته کړی وای توغه نه میاشتې درلو په پلار مرسته وشي نه دی پاتې سو هیڅ دنیا نه دی پاتې سو ته د بل په موټر کې ټکر سو موږ اسمانوم څه کوو کمبل سره پات.
د ژمی پر اتکسره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندیښنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستيال ملا نورالدین ترابي د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیز نه دي او د اړمنو کسانو لسلنه اړتیاوې هم نسی پوره کولای.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري دنیاوال کسه هم په راډیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه خو کفایت بالکل نه کوي. یعنی په سل کې لاسن کپایت نه کیدا کوم بشری کومکونه چې مور سره کیږي نو دمو یو اپیل دی دنیاوالو ته چې کومکونه وکړي.
د سری میاشتې ټولنې مرستيال ملا نورالدین ترابي زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور، دایکنډي، روزګان او پکتیکا اوسیدونکي د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ترابي وویل کله اړمنو کسانو سره مرستې ونسي په ژمي کې به حالت نور هم خراب شي.
اول نمبر چې په مسکینو ولایتونو کې دی هغه غور دی، روزګان دی، دایکنډي دی، پکتیکا دی او بیا داسې پر درو درجو مو ویشل چې ډیر خوار دی هغه دا ولایتونه دی، بیا میانه ولایتونه دی، بیا هغه نور ولایتونه دی. هغه موږ ټول موسسو ته ورشوولی دی او نفوس مو ورشوولی دی چې په دا ولایت کې دونه نفوس دی نو هغه ټوله که دې موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایو چې ولایت ته کومک ورکړي او کله کله بیا دې خپل نظم جدي وایي موږ په دغه ولایت کې کومک ونو هغه موږ بیا ورته وایو چې سید موږ همکاري ورسره کوو.
د محمد حسین، سید احمد او جنوتو په نومونه د کندهار اوسیدونکي وایي د ژمي پر اتک سره بیکاری او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو لکه مش سره مخ دي.
او اوس به هم د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته مخه کړو. نن د سیالیو په ترڅ کې څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ لوبې وشو چې نور حال به زموږ د سپورتي خبريال بختیار ساحل پر راپورټ کې واورو.
د فوټبال په نړیوال جام کې د غوړش پاړس لوبډله د پړاو اته لوبډله معلومې شوې. په قطر کې د 2022 زیږدیز کال د فوټبال د نړیوال جام په ګروپی سیالیو کې د لندې په 11 منټه بیا هم څلور لوبې تر سره شوې چې پایله د غوړ شپاړس لوبډلو د پړاو اته لوبډلې هم معلومې کړې. لومړنۍ لوبه د ټونس او فرانسې ترمنځ تر سره شوې چې تر یوې پزړه پورې لوبې وروسته ټونس د لوبې په 55 دقیقه کې ګول ووهه او فرانسې ته 1-0 ماتې ورکړه. خو د فرانسې لوبډله لا هم د ګروپ په سر کې قرار لري او د شپاړس غوړ لوبډلو پړاو ته لار موندلې ده. د دې په دویمه لوبه کې بیا استرالیا 1-0 ډنمارک ته ماتې ورکړه چې استرالیا هم د سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه، خو ډنمارک او ټونس له دې ګروپ څخه پاتې شول. ارجنټین بیا 2-0 له پولند څخه بریا ترلاسه کړه او د خپل ګروپ د سر ځای ونیو. ارجنټین چې د فوټبال په نړۍ کې یو پیاوړی لوبډله بلل کیږي په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان ماتې خوړلې وه، خو له هغې وروسته مکسیکو او پولند دواړه مات کړل. د دې ورځې وروستۍ لوبه د مکسیکو او سعودي عربستان ترمنځ ترسره شوه چې 2-1 مکسیکو وګټله، خو دواړه لوبډلې له سیالیو بهر شوې. د ګروپي سیالیو په دوام کې بدلندې په 12 نیټه کروشیا د بلجیم، کاناډا د مراکش، جاپان د هسپانیا او کاستاریکا د جرمني پر وړاندې خپل لوبې ترسره کړي. د یادونه ده چې د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته انګلستان، سنګال، پولند، نیدرلند او امریکا متحده ایالات هم وتلی دي او دا پړاو سیالي به د دسمبر په 3 نیټه پیل شي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه وکړو. اسد الله لودین ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سمنګان ولایت په ایبک کې په یو دینی مدرسه کې پرونی 14 ته پام اړولی او لیکي په دغه 14 کې چې پرون ماسپخین مهال په ایبک کې په الجهاد مدرسه کې وشوه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. د طالبانو چارواکو د لکتر لګا لاسو کسانو د وجل کېدو خبره تایید کړي، خو نورو سرچینو د شاوخوا 14 کسانو د وجل کېدو او شاوخوا 150 نورو د ټپ کېدو خبره کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي 14 هغه مهال وشوه چې د دې مدرسې ټول زده کوونکي طالبان د ماسپخین لمانځه ته راټولېدل. د راپورونو له مخې دغه مدرسه د ځایي طالب چارواکو لخوا په دې وروستیو کې په هغه ځای کې پرانستل شوې چې مخکې پکې ښوونکي روزل کېدل. د ورځپاڼې په لیکنه داسې راپورونه ورکړل شوي چې دغه حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوې، هغه ادعا چې تر اوسه نه ده تایید شوې، خو دا حمله هغو نورو حملو ته ورته بلل شوې چې په تیر کې یې دغې سختدریزې ډلې مسؤلیت اخیستی دی. د واشنگتن پوست په لیکنه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په وروستیو کلونو کې پر ښوونځیو، مدرسو، عبادت ځایونو او جوماتونو ډېرې خونړۍ حملې ترسره کړي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یې هم له دغو حملو لاس نه دی اخیستی. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د پاکستان د پاوز د نوي مشر په توګه د جنرال عاصم منیر دندې پیلېدو ته پام اړولی. ورځپاڼې په دې اړه د اسوسییټډ پریس اجانس یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوی جنرال منیر د سیشنبې په ورځ د پاکستان د پاوز د نوي مشر په توګه دنده داسې مهال پیل کړه چې له یوې خوا د پاکستان د حکومت او اپوزیسیون دی وپیژندل شوی، د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شوی او له بلې خوا یوه ورځ مخکې یوې مهمې سختدریزې ډلې تحریک طالبان پاکستان چې له 1500 کلونو راهیسې خونړۍ حملې ترسره کړي بیا د حملو ګواښ وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه یو له مهمو چیلنجونو چې د پاوز نوی مشر جنرال عاصم منیر به ورسره مخامخ وي دا دی چې د پاکستانی طالبانو یا TTP ډلې د نوي ګواښ په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي. د هغې ډلې چې د روان میلادي کال په میاشت کې مشرانو په کابل کې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان له حکومت سره یو نامحدود اوربند کړی وو چې هغه یې روان اونۍ د حملو د بیا پیلولو په اعلان سره مات کړ. په راپور کې کابل ته د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کار سفر ته په اشاره ویل شوی چې ټاکل شوی و نوموړی په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د پاکستانی طالبانو د وروستي ګواښ په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړي. دا چې په دې اړه به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شوی وي او هغوی به په دې برخه کې څه کولای شي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالب چارواکو په وینا نوموړی کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سمیر خان په ګډون له یو شمیر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حنا ربانی کار له امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړخیزو همکاریو لپاره د نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترک فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي. خو ټولنیزو رسنیو کابل ته د میرمن ربانی کار سفر ته یو بل لیدلوري پام اړولی او ډیرو دا پوښتنې مطرح کړي چې ولې طالبان له پاکستاني لوړپوړي ډیپلوماټ سره ګوري او خبرې ورسره کوي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خزو او جنو د کار او زده کړې حقونه تر پښو لاندې کړی دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو لړۍ تر اوسه دوام لري. د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل ویلي چې په وروستیو دوو ورځو کې 140 نور افغانان نیول شوي چې پکې ډیری هغه افغانان هم شامل دي چې د پاکستان د اوسېدو قانوني اسناد لرل.
د کراچی پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر پخپل یو غیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 20مه او بیا په 30مه یو سل او دریش افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لګېدي دي. په کراچی کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزا کا کړوای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر وسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنه دي درول تر دوه مورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وای آیا تاسو د خلک ولې نیولې دي په کوم جرم کې منیولې دي چې چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دې شی ضمانت دي چې دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچۍ پولیس چې بيدا تور ردوي وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ د نومبر په 19مه شالډیو ته ویلی وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې وڅلويخ داسې افغانان هم نیولې شوی وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې یو لس میرمنې او لس ماشومان هم شامل وو. پسند کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حل کې نیولې شوی دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 20مه افغانستان ته تللی وو او له طالب چارواکو سره یې په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړې او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونځو په اړه هم خبرې شوې دي.
د کندز د شیرخان بندر اوسیدونکو د څښاک پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي اوبه د پایپونو په ذریعه عامو سیند څخه راباسي خو هغه خړې دي او د څښلو نه دي.
د کندز په شیرخان بندر کې میشت خلک وایي چې له کلونو راهیسې دوی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. د دوی د خبرو له مخې چې د پاکو اوبو نشتوالي له امله ډیری وخت دوی ماشومان په نس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د کندز د شیرخان بندر یو وسیدونکي نجیب الله په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبو کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او ټلپا مخلو تقریبا 150000 روپۍ دلته مصرف راځي. په دولت نه دا غواړو چې موږ ته یو ذخیره را جوړ کی یا یو څه کار وکړي چې موږ هغه اوبونه ګټه واخلو.
د خلکو په خبره دوی له ډیرو کلونو راهیسې د امو سین څخه د پایپونو په وسیله اوبه راکاږي. سربیره پر دې چې غیر صحي دي دوی ته په لوړ قیمت هم تمامیږي. د یاد بندر یو بل وسیدونکي محمد قاسم راته وویل
هغه یو پایپ چې موږ دې ځای نه کش کوو مثلا لاین راوړو دغه راوړو دا تقریبا 300000 روپۍ دې ځای کې دا خرچه لري. دې نه زیات لري کم نه. اوس خو وینې اوبه خړې دي داسې دي لکه چاکه دا اوبه ذخیره ونه لري. سم دغه اوبه صاف نه شي مثلا سم ونه شي دنه ډېر مرزونه خلکو ته دغه کی.
ډېر شکلن احمد جاوید چې د شیرخان بندر بازار سیمه کې وسیږي دی وای هر ورځ د 1500 متره پایپ په وسیله د امو سیند څخه اوبه راکاږي او بیا د خرګاډي په وسیله کور ته انتقالوي.
شیرخان بندر کې اوسېږم او ولته دریا په اړه تخمینا 1500 متره پایپ هم کش کړی. دا د اوبو تکلیف لرو لکه ډېر لرې ده. د همدغه همکاري باید موږ سره وسوسي. کورو کې بعضې خلک ذخیرې لري بعضې خلک نه لري بعضې خلک هغه کې صافۍ بیې لرو کې لکه بعضې خلک نه لري دا وسې نه کېږي هغه نه کېږي ډېر تکلیف ګردو تکلیف ورته پیدا کوي.
د یادې سیمې یو بل اوسېدونکی عبدالحافظ هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
3000 روپے کې یو لائن کشمیکنی پاک کشمیکنی امیر اخلان مردم نه
د څوک لامو سین څخه د پی په وسیله وبره کشکاجي نو پرې څلوي شاو 5000 افغانۍ لګښت راځي د زیات شمیر خلکو پرې واس نه رسیږي بیا څلو 5 کورنۍ سره یو ځای کیږي په ګاډه پی په او جناتو راخلي تر څو لامو سین څخه وبره راکاش کړي
د شیرخان بندر وسیدونکو انتقاد کوي چې د پرله پسې وړاندیزونو سره سره د تیر حکومت چارواکو د دوی ستونزو ته توجه ونه کړه خو اوس د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شیرخان بندر کې د څښاک اوبو شبکه جوړه کړي تر څو د میشتو خلکو ستونزې هوارې شي خو په کندز کې د شمال ختیځ د ښاري اوبو رسونې او کانالیزیسون ادارې چارواکي وایي یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د شیرخان بندر د خلکو ستونزې هوارې شي